السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. اول دا خبرونو سټکی د پاکستان د ترګری ضد قومي اداره وایي چې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلې او کاروایانې ګړندې کړې. په بنو کې د امن غوښتنې لپاره د ځایي تاجرانو پر لت نن په 5مه ورځ دوام لري او د امریکا استازو جرګې د یو قانون ملاتړ کړی چې د هیواد د دفاعي بجټ لپاره د ریکارډ کچې فنډونو ته لار برابروي. د پاکستان د ترګری ضد قومي ادارې نکټا ویلي چې ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت موندلې او خپلې کاروایانې زیاتې کړې دي. نکټا دا خبره پرون په هغو دستاویزاتو کې کړې چې د سینیټ د کورنو چارو قائمه کمیټې ته وړاندې کړل. په هغو دستاویزاتو کې ویل شوي چې له ټي ټي پي سره د مذاکراتو له امله د هغه ډلې حوصله لوړه شوه او په سواد کې د موجودیت وجه هم د ریاست رد عمل دی. په غونډه کې موجود د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په هیواد کې د ترګری په زیاتیدونکو پیښو اندېښنه وښودله. نوموړي وروسته له رسنو سره په خبرو کې وویل،
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں،
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوی دی. په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی. نو کمیټه یې وپوښتل دغلته څومره خلک وژل شوی، د هدفې وژنې ولې کیږي، مخنیوی ولې ونه شو. نو وویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوستل شي.
د نکټا پر ریپورت کې ویل شوی چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طریقې طالبان پاکستانو قبولی شو چې لګاونډي هیواد خپل فعالیتونه زیات کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلې. لا په داسې حال کې ده چې طریقې طالبان پاکستان د نومبر په 28مه له حکومت سره ډزبندي ختم کړه او خپلو جنګیالو ته ویل چې په پاکستان کې د حملې پیل کړي. نن په بنو کې د امن غوښتنې لپاره یوه جرګه کیږي. په جرګه کې د سیمې تاجرانو، مشرانو او زکونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو کې د نامنه ضد د سوداګرانو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په 5مه ورځ دوام لري. دا ناسته ځایي تاجرانو په فواره چوک کې د ډسمبر په 5مه وروسته لاغې پیل کړه چې د سیمې درې دوکانداران د نومبر په 28مه نیټه نامعلومه وسلوالو په میرعلي کې ووژل. پرلتوال وایي له حکومته یې اساسي غوښتنه ده چې په سیمه کې د امن بحال کړي او د خلکو د سر او مال او حفاظت وکړي. دوی له حکومت څخه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. پرون ضلع انتظامیې له پرلتوالو سره خبرې کړي خو مذاکراتو لاس نتیجه نه ده ورکړې. د حکومت بلخوا حکومتي چارواکي وایي له احتجاجیانو سره خبرې روانې دي او د امنیت ته ټینګولو هڅې کوي. د پاکستان سپریم کورټ د خبریال ارشد شریف د وژنو د پلټنو لپاره جوړې شوې نوې تحقیقاتي ډلې څخه غوښتي چې په هرو دوو اونو کې ورته د کیس معلومات ورکړي. ډان رسپانه لیکلي چې عدالت دا حکم د ډسمبر په 8مه وکړ. تر دې مخکې سپریم کورټ د ډسمبر په 8مه حکومت ته حکم کړو چې د ارشد شریف د مرګ پلټنو لپاره د یو نوې تحقیقاتي ډله جوړه کړي. حکومت هم داسې وکړل. په نوې تحقیقاتي ډله کې د بارنو چارو وزارت پر استازو سربیره د استخباراتي ادارو اهلکار هم شامل کړل. ارشد شریف د اکتوبر په 28مه د کینیا په مرکز نایروبی کې وژل شو. د کینیا ځایي پولیسو رسنو ته ویلي وو چې د پولیسو یو ځانګړي ځواک د شریف په موټر هغه وخت ډزې وکړې چې تلاشۍ ته موټرو نه درو. ارشد شریف په روسي یو کال کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پلوي او پر ځینو پوځي چارواکو یې د مبینه سیاسي لاسوهنو له امله نیوکې هم کولې. پوځ او حکومت هغه وژنه غندلې. وزیر اعظم شهباز شریف د کینیا له چارواکو غوښتنه کړې چې شفافې پلټنې دې وکړي. د امریکا د استازو جرګې د هغه قانون ملاتړ کړی چې د راتلونکي کال د دفاعي بجټ لپاره د 8.5 اربع ډالرو ته لار برابروي. دا په امریکا کې د دفاعي بجټ لپاره د پیسو ریکارډ کچه ده. دا د ولسمشر جو بایډن لخوا تر وړاندې شوي بجټ څخه 45 اربع ډالره زیات رقم دی. د استازو جرګې د ملي دفاع د واک قانون مصلحتي بڼه د 80 مختلفو رایو مقابل په 350 رایو سره منظور کړه. د قانون په حمایت کې 350 رای د قانون قانون د منزورولو لپاره ل اړینو پدریو کې دوه برخه وټونو نه ډېرې زیاتې وي. د 2023 کال د ملي دفاع واک قانون د پوزي لګښتونو په برخه کې د 8.5 ارب ډالرو د لګښت اجازه ورکوي، او د سرتیرو لپاره د 0.6% تنخواه د زیاتوالي، د وسلو کشتو او الوتکو اخستو لپاره د فنډونو اجازه ورکوي. د دې سربیره د چین لخوا د جاریت سره مخامخ تایوان او د یوکرین د ملاتړ لپاره هم فنډونه پکې شامل دي. او روسي خبر د سپورتس، نن د پاکستان او انګلند ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ لوبه په ملتان کې روانه ده. دا لوبه د پېښور په وخت سهار 10:00 پیل شوې او انګلند اول د بیټنګ کولو فیصله کړې ده. د دریو ټیسټ میچونو د دې لړۍ لومړۍ سیالي انګلند ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالو نن د اتو غوره لوبډلو پړاو هم نن پیلېږي. نن دوه لوبې کېږي. لومړۍ لوبه د پېښور په وخت 8:00 د کروشیا او برازیل ترمنځ ده. دویمه لوبه د هالند او ارجنټاین ترمنځ ده. د اتو غوره لوبډلو په دویمه ورځ به مراکش د پرتګال پر وړاندې او انګلستان د فرانس پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال نړیوال جام لوبې د نومبر په 6 په قطر کې پیل شوی او پایلو به یا فاینل به د ډسمبر 14 کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. تاسو واوریدل چې نن په بنو کې د نام نیزت د سوداګرانو ځایي مشرانو احتجاجي پرلت روان دی او نن یې 5 ورځ ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. سړی مشي عمر.
مننه عملیه.
ډیره مننه عمر. دا پرلت چې دی دا تاسو معلومات راکې چې نن خو 5 ورځ ده، د څه لپاره دا پرلت پیل شوی دی او نن څه صورتحال دی؟ خلک د ورسره د امن جرګې یو نوم هم تړلې دی، نو څه معلومات لرئ تاسو؟
مننه. بالکل، دغه پرلت د دسمبر 15 منټه نه په بنو کې د پولیس لاین او د چاونې مخې ته څلور لارې کې پیل شوی دی چې لا هم دوام لري. او دغه پرلت وروسته لاغې پیل شو چې د نومبر په 28 په میرلی کې د بنو سیمې درې د سرو زرو زرګران وسلوالو ووژل. دا پرلت هغه وروسته پیل شو چې لا هم دوام لري. دغه پرلت نن چې کم دی، بیا مختلف تاجرانو د مختلفو سیمو کامی مشرانو سمره هم چې د بنو خواوشا، چونکه دا د بنو ډیویژن په ستا دی په بنو لکی مروت شمالي وزیرستان د ټولو په شریکه یو پرلت روان دی. نو بیا پرون اعلان وکړو چې د جمعه په ورځ به ټول د غسیمه بازارونه تړل کیږي او خلک به د پرلت ترازی. نو نن ځکه دغه مختلف خلک دا د جرګې چې کم نام ورکوي یا سینی مختلفه جرګې روان دي یا جلوسونه روان دي، بنو بازار نن په مکمل توګه چې کم دغه تړل شوی دی، فول شټر ډاون هړتال اعلان شوی دی، دکانونه بند دي، مارکیټونه بند دي، او اعلان شوی دی چې ټول خلک باید دغه پرلت ځای ته راځي. نو اوس بیا د سحر نه دغه بازار چې بند دي، د مختلفو سیمو نه جلوسونه راوتی دي چې کم دلته اقوام دي یا کمونه دي یا قبیله دي، د هر قبیله په ستا باندې اعلان شوی دی د جلوسونه برازي، بیا په دغه پرلت کې ګډون کوي او بیا دغه پرلت دوی نور پراخوي. د پرلتوالو چې کومې غوښتنې دي هغه چې وړاندې کوم، نو پرلتوال دغه غوښتنه لري، دغه چونکه د سیمه کې دوی د نام نه په زید پیل کړي دي. دوی وایي چې په ټول بنو ډیویژن کې چې په هغه کې شمالي وزیرستان بنو لکی مروت راځي، د غلطه د نام نه زید د کوټلي ګامونه پورته شي، د وسلوالو فعالیتونو مخه دی ونیول شي، او په میرلی کې وجل شوی دغه چې کم درې زرګران دی هغه ته د انصاف ملو شي، هغه چې کم ککړ کسان دی هغه په وژنه کې هغه دی گرفتار کړل شي. نو په دې اړه دا به هم وایم چې د تنظیمي سره د پرلت مشرانو په وار وار جرګې هم کړي دي، روزانه په نیت ور سره مذاکرات کیږي. پرون ماشام اعلان کوچ اخری پرون ماشام دوی اخری اعلان وکړو چې دوی سره چې کوم مذاکرات وشول هغه نتیجه ور نه کړې. نو بیا دا ټول جلسونه اعلان کړل، شټر ډاون اعلان یې وکړو، خو لا هم دغه مذاکرات هم په بل طرف روان دي او نتیجه یا نه دی ور کړې. انتظامیه چارواکي بیا دا وایي چې دوی په سیمه کې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او لګیا دي، او پر لټوال بازار مطمئن کړي په سیمه کې د امنیت ډاډي ور کړې ده.
صحیح. او په سیمه کې امنیتی صورتحال څنګه دی؟ لکه د مختلفو سیمو نو تاسو وایئ چې لکرا روان دي کنه، نو بیا دغه راټولیږي چې کمزې کې اغل تامنیتی صورتحال څه دی؟ لکه
دا چونکی ما په سر کې چې یادونه وکړه چې دا په بنو کې چې کم مخصوص چوک دی د پولیس لائن او د چاونې مخې ته څلور لار را دی، په دې کې دغه پرلت پیل شوی دی. دغه پرلت یعنی د بنو شار خو او شاته کم اطراف دی، دا غنه جلوسونه راځي روان شوی دی، زنو په لارې دی، بازار ورته تړل شوی دی. البته امنیتی صورتحال دا دی چې دغلته د پرلت په ځای باندې هم ځای په ځای پولیس ګمارل شوی دی، په لارو په سیمو کې په پوسټونو باندې نو د پولیسو لخوا هم چې کم دی هغه ګامونه پورته شوی دی، جلوسونه لګیا دي. اوس به وړاندې بیا پته لګي چې هغه د پرلت ځای ته راسي، نور څه جوړیږي بیا به وړاندې اوریدونکو ته په نورو خپرونو کې دا ورکو.
ډیر مننه عمر وزیر چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. کورمه ودان اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خپرونو ته غوږی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د پاکستان د ترګرې ضد قومي ادارې نکټا سینټ ته وړاندې کړي یو رپورټ کې ویلي چې کله د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات شروع شول، هغه ډلې ترې ګټه پورته کړه او حوصله پیدا شوه. په رپورټ کې ویل شوی چې د مذاکراتو له امله ټي ټي پي په سوات او ځینو نورو ځایونو کې خپل موجودیت وښودلو او کاروایانې زیاتې کړې. پرون د سینټ د کورنیو چارو قائمه کمیټه غونډه کې وړاندې شوي د نکټا په رپورټ کې ویل شو چې په سوات کې ولسي پاسونونه وشو، ځایي خلک او سیاسي مشرانو د ترګرې ضد غږونه پورته کړل، کار ده د دې مرسته وشي. د سینټ کمیټې غونډې ته د جماعت اسلامي او مشر سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و او نوموړي پکې د ترګرې د پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د پاکستان د ترګرې ضد مخنیوي ادارې نکټه په خپل یو رپورت کې ویلي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران ترګرې ته وده ملو شوې وه. رپورت زیاتوي تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو په خپل ځایونه پیدا کړو او خپل سرگرمیان یې هم سیوا کړی وي. د دسمبر پاتمه په ډان اخبار کې د چاپ شوی رپورت تر مخې په سینټ کې د داخله چارو د قائمه کمیټې په غونډه کې د نکټالو خوا ورکړې شوی دغه رپورت کې دوی دا هم لیکلي دي چې د مذاکراتو د وجې تحریک طالبان پاکستان ته حوصله ملو شوه، سواد کې خپل موجودګي خودلې وه او په اگست کې د قانون نافذونکو ادارې غړي د 200 ګڼټو پورې سار کړیو. په ستمبر کې سواد کې په پولیسو ډزې هم کړې وي، د ځینو نورو 14 ذمہواري هم قبول کړې وي. د داخله چارو دغه کمیټې ته د سینټ غړي او د جماعت اسلامي او مشر مشتاق احمد خان ورغوښتل شو. د کمیټې د غونډې وروسته میډیا سره خبرې کړې دي چې نوموړي یو ویډیو په خپل ټویټر اکاونټ هم جاری کړې ده.
وزیرستان نارت اور ساؤتھ جو ہیں وہ دہشت گردوں کی آمدگاہ ہے.
شمالی او جنوبی وزیرستان د ترهګرو استوګنځای جوړ شوی دی. په غټه کچه د پښتنو پاکستانیانو ویډیو پکې بایګي او څوک هم د پښتنې نشته دی. په شمالی او جنوبی وزیرستان کې په سلګونو خلک وژل شوی. نو کمیټه یو پښتل دغلته څومره خلک وژل شوی، د هدف یې وژنې ولې کیږي، مخنیوي ولې ونه شو، مخنیوي به څنګه کیږي، کوم خلک پکې ککړ دي. نو ویل شو چې دا خبرې به راتلونکي کې ان کیمرا سیشن کې د بحث لاندې راوسته شي. ان کیمرا سیشن مانتا دغه غونډه کې به د پاکستان د هرې او اړوند موکمي غړي موجود وي، بحث په کې کیږي او کوم نوی پالیسی او یا منصوبه هم ترتیبول شي. په ډان اخبار کې د دسمبر پاتمه چاپ شوی خبر کې دوی زیاته کړي کمیټې ته د نکټالو خوا رپورت کې دا هم لیکلی شوی وسلوالو ته ملاکن ډیویژن تر ټولو آسان او خزایو، دغه د صوبی منځنه او نورو ضلعو ته د ورتګ آسانه لار ده. رپورت کې ویل شوی سواد کې ولسی پاڅونونه وشو او دا یو خاملو ځای خلک چې په خصوصي توګه سیاسي مشرانو چې د ترګرې ضد کوم ګام پورته کړو ادارې باید د خلکو او پاتونو سره مرسته وکړي. رپورت کې زیاته شوی د یخنۍ او د بهر نه د امداد د نه ملاوېدو د وجې وسلوال خو دغه سیمینه تلې دي. د پاکستان په قومي سیملای کې د وسلوالو د واپسي غوګونه هم د تیرو دوه دریو کالونو راهسې اورېدل کیږي، خو تر دې وړاندې ور باندې غور نه وشوي. یو نیم میاشت وړاندې هم د شمالي وزیرستان د قومي سیملې غړي محسن داوړ هم د وسلوالو پښتون او زینو پیخو خبرې کړې وي.
هم ایک فیصله کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو چند سال بعد ریورس کرتے ہیں.
من یو فیصله کو سو کال پس هغه واپس کو. د آرمی پبلک سکول د پیخو وروسته موږ ټول سیاسي ګوندونه او قومي عملداري منصوبه وړاندې کړې و چې په کې ولیکل شو چې نن نه پس پر د ترګر تنظیمونو سره مذاکرات نه کیږي. خلاصه ته کال پس بیا موږ دا وای چې خیر دا خو زموږ خپل بچی او دا پخلا کو او ور سره خبرې کو او دا داسې او ترې پالیسی سره د دې مسلې حل موندل نه او نه دا مسله هواری
اور نه یہ مسله حل کر سکتے ہیں.
د رپورت تر مخه 13 کال اکتوبر کې پاکستان د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات شروع کړو چې دویم پړاوی سکل د مې په میاش کې شو، خو په ځینو خبرو صلاح ونه شوه، لکه وسلوال غوښتل پخوانی فاټا دی واپس بحال شي. د مذاکراتو په دوران د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت پاکستان ترمنځ اوربند هم اعلان شوی. دغه اوربند د نومبر په اخیری هفته کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا مات کړی شو. د داخله چارو دغه کمیټه فیصله کړي په دې مسله به بحث پر راتلونکي ان کیمرا سیشن او یا غونډه کې کولای شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په خیبر پښتونخوا کې خلک په بنو کې د اف سی ځواک یو سرتیری له جسد په سر غوسېدو سخت اندېښمن دي. د سوات امن کمیټي وایي دا قسم حالات په 2009 کال ته هم وو چې وروسته پوځي عملیات پیل شو. البته دوی وایي چې د دې پوځي عملیاتو لکونو خلک بې کوره کړل خو ترهګري یې ختمه نه کړه. بلخوا د پوځ پخوانی چارواکي مني چې په سیمه کې بدامنی زیاته شوې، خو دوی وایي دومره نه ده چې پر ضد یې تجربې عذب په شان پراخ عملیات وشي او خلک بې کوره شي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو او پر ضد یې د پوځي عملیاتو د ممکنه اهدافو په اړه د پوهانو سره نظر دی، تفصیل یې د اسرار العالمومن په دې رپورټ کې.
د دسمبر پر 15 شپې مهال وسلوالو د بنو د جاني خېلو په لالی کلی کې زوی او پلار په کور کې دننه په ډزو وجل. د جاني خېلو ثانه یو چارواکي د نومه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویل چې د وجل شوی کس نوم رحمان زمان دی چې د ایپسی ځواک سرتیر دی او په رخصتې یو کور ته ورغلی وو. پولیس وایي چې وسلوالو وروسته د رحمان زمان سر غوس کړو او بیا یې د جاني خېلو په بچکی سیمه کې ونې پورې تړلې وو. د پیخی زمواری چانه د منلی خو پختنه دادا چی ده کار هدب چه که دیشی؟ ده دی پر زواب که ده سوات قامی جرگه ویان ده احمد شا وی ده دی هدف دومرا ویرا خورول دی چی خلق پوزی عملیاتو تا غاره کیگ دی؟ احمد شا ده دسمبر پا اتما مشاله دو تول چی کل ده ظلمون زیاد شول نو بیا خلق لویری خاموش شول و ده وصلوال و زد پوزی عملیاتو تا یه غاره کی خودا؟ خلق چی پا سوات که
ده سیزون ده زیاد شو نو پا می 2009 که دې خلاف بیا اپریشن شروع شو او د سوات خلکو ته وویل چې تاسو خپل کورونه پرېږدئ او تقریبا درې میاشتې دی په ډاون ډسټرکټ کې وو. دا یې نفس هم د عملیات شروع او بیا چې خلک واپس راغلي نو بیا به ټارګټ کلینګ هم کېدو ځای په ځای باندې. دا یې خو بس پته هم نه لګېده چې یاره دا کم خلک دي په دې کې مول دي او کم خلک یې کوي. نو هغه د خلکو دپاره ډېر زیات لکه د تکلیف یو باعث و، لکه چې خپل کور کلی پرېښودل او
د سوات قامی جرګه ویان د احمد شاه وای په تیر وختونو کې د سوات په ګډون د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو یا سولې خبرو سره کله هم ترهګري نه ده ختمه شوې. نوموړی وایي د دې مصنوعي جنگونو یوازینی هدف له نړۍ څخه د ترهګرۍ ضد جنگ په نومو پیسې اخیستل دي.
پاکستان سوال شي چې بالکل د لکه د ډیفالت په غاړه دی چې هغه بالکل هغه طرف ته روان دی د بینکرپسي. نو دې لپاره زما خیال یو بل جنگ ضروري دی چې زموږ معیشت ته وده ورکړی شي. زموږ وار بیس ټیکانو دي ده او کله چې جنگ یې نو پس زموږ معیشت ته پکې فایده وي او دې رواني.
بلخوا د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر د دسمبر په 8 مشالې ډوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې بدامنی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره زیاته شوې او د په خبره دا تشه پروپاګاندا ده چې ګنې پاکستان ریاست په خپل په هیواد دننه وسلوال راپورته کوي او بیا یې پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره له نورو هیوادونو څخه پیسې اخلي. سید نذیر وایي کله ترګریز جنگ کې نړیوالو پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي نو بل خوا دې ترګری پاکستان ته د 130 ارب ډالرو تاوان اړولې.
نو آیا دا د دې سودا ورته د نقصان کې د ګټې سودا د کوم د ګټې سودا باندې به سو ولې دې او بل د ګټې سودا ورکړي چې هغه کې بہت ډالر یې اصل او اوس په امریکا نه کوم څه ته ځینې وته.
په بنو کې د ایپسی ځواک له سرتیری سر پر داسې وخت غوس کړل شوی چې د دسمبر له 15 راهیسې د شمالي وزیرستان جاني خېلو او ځینو نورو سیمو خلکو د دریو دوکاندارانو د وجنې د پیښې پر ضد په بنو کې پرلت پیل کړی چې دوام لري. دوی له حکومته د قاتلینو د نیولو تر څنګ په سیمه کې د هدفي وجنو د درولو غوښتنې کوي. په ګڼو سیمو کې خلکو د مظاهرو جرګو او پرلتونو له لارې پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو مخنیوی دې وکړي. بلخو د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د دسمبر پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې له ناقانونه وسلوالې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د حکومت هیڅ رسمي خبرې نه دي رواني او دا چې د هیواد امنیتي ځواکونه بعد ترګرو ډلو د ماتولو عمل په پوره قوت مخې ته وړي.
طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 1,000 10,000 1,500 1,500 1,500 کلو هرتز واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خزانه وزارت له سعودي عرب غوښتنه کړې چې سمدستي ورسره د 3 بلیون ډالرو نقد مرسته وکړي. دا مهال د پاکستان د بارنو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالرو ته راپریوتي او د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پاکستان څنګه دې ځای ته راورسېد او یو هیواد ولې دیوالیه کېږي؟ نور تفصیل د شاهین ونیری په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان د خزانه وزارت د دسمبر په 8 په یو بیان کې ویلي چې له سعودي عربه یې د 3 بلیون ډالر نغدي مرستو خواست کړې ده. دغه خواست د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سعودي عرب د سفیر نواب بن سعید المالکی سره په ملاقات کې کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بهرنیو پیسو زیرمې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 6.5 بلیون ډالر ته راپریوتې دي او په سوشل میډیا د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکو د هیواد د دیوالیه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. یو هیواد څنګه اولې دیوالیه کېږي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د څېړنیز مرکز څېړنکار کریم خان وایي
یو ملک ڈیفالٹ صورتحال ته ورسی نو هغه قرضې واپس نشي ورکولی. په دې قرضو کې چې کوم نو بیا د درې قسمه قرضې یو خدای دې چې هغه ملټی لیټرل ایجنسیز څنګه چې آی ایم ایف ته ورلد بینک ته یا د خلکو ته قرضې دي او هغه قرضې دویم په دې چې کوم نو بای لیټرل کنټریز چې کوم ورکړي دي دا کمرشل دي او مطلب دا چې کنټریشنل لون دریم پکې چې کوم دلک سکوب باند شو یا یورو باند ته پاکستان چې کوم پیمنٹ دی لکه مطلب ډیویډنس او پلس پرنسپل دا درې قسم دي. مطلب دا چې کله ته ډیفالت صورت یال ته ورسې تا فور ایکسچینج کوم ته دې ته چې کوم نو دا پیمنٹ واپس نشو ورکول لکه څنګه سریلانکا ډیفالت کړو.
وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د خزانه وزیر د پاکستان په سټیټ بینک کې د 3 بلیون ډالرو کې خودو لپاره د سعودي عرب د سفیر مننه کړې ده. د خزانه وزیر د نومبر په اوډم به ونه کې ویلي وو چې سعودي عرب او چین د 15.5 بلیون ډالر نو قرضو په ګډون د پاکستان سره د 14 بلیون ډالر مالیاتي پیکیج ژمنه کړې ده. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اکرام هوتی بیگا مشال لیډو ته ویل چې دا خو سمه خبره ده چې پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو پاکستان د آی ایم ایف، ورلد بینک، سعودي عرب، قطر او چین سره د مذاکراتو بهیر پیل کړی دی او که دا هر څه سم لور ته لاړ شي نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نشته دی.
پاکستان تا د پیسو ضرورت دی، د ڈالرو ضرورت دی چې هغه درې کارو کې امپورټم کی قرضې واپس کی او بل بانډ سری دا هغه باندې چې کم ادایږي دیو دا چې هغه وکړي. کدی کې پاکستان راتلون کې دوه درې میاشتې کامیاب شو نو صورت حال به ډېر ښه شي. یو خو فوري طور باندې څه اقدامات کول هغه ټیکسونو په باره کې، د بجلی پټرولیم په باره کې او ګیس په باره کې هغه اقدامات شوي دي. یو وی لانګ ټرم چې هغه به خپل قوانین بدلی او هغه قوانین چې بدل کې نو ادارې بد ها قوانین مطابق کار کوي هغه کې پاکستان لږ لټ شوی دی. خو هغه معاملہ دومره کړ کې چې نه دا چې څومره د هغه باره کې لیکل کیږي یا پټي باندې خبرې کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کې کریم خان زیاتوي چې کچری چین د 8.8 بلیون ډالر او سعودي عرب د 4.2 بلیون ډالر جمعنه عملی کی نو د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر به لري شي، خو په تیر میاشت کې په دغه اړه څه پرمختګ نه دی شوی او د دغه پرزې پاکستان چین ته د تجارتي قرضو په مت کې 1.2 بلیون ډالر ادا کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د سیاسي بې قرارۍ، مالی بد انتظامۍ، قدرتي افتونو او په پرمختیایي کارونو د لږو خرڅونو له کبله پاکستان دې ځای ته را رسېدلی دی.
یو دا دې چې موږ له بار موږ ته کوم نو درآمدات او ایکسپورټ څه ویل شي، دویم دا دې چې خلک نه کوي درو دي او دریم خبر ادارا چې دلته پاکستان ته کندنو بیرونی کارخانه راشي او انویسمنت وکړي سلورم چې کندنو دار چې موږ مطلب دا د نوډ واخلو او پیزن دار چې موږ باند ایشو کړو نو دا د دې طریقو نو مطلب دا چې پاکستان ته ډالر راځي او موږ دې صورتحال ته ځکه راورسېږو چې کوم ډالر پرته دی بل بیا کوم چې مطلب دار لکه سابا د بدل نه راغلي ایکسپورټ سره میټل شي اگر دوم رجلی چی مطلب تاری زمین دا امپورٹ چی کنٹینمنٹ دے چاہتا ورکی نو دی مین وجہ انبخ کرا
دا یادونه ورده چې پاکستان د ایم اف سره د شپږ اشاریه پنځه بلیون ډالر پیکج په بیا راجوندې کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی او اوس غواړي چې د دوستانو هیوادونو په مرسته خپلې مالی ستونزې هوارې کړي. ایم اف لا تر اوسه د کارمندانو په کچا د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکلې چې د یو اشاریه دوه بلیون ډالر راتلونکي پور ترلاسه کولو لپاره مهمه ده.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د خیبر په جمرود کې د لوبو یو میله وشو چې ځلې انتظامی ترتیب کړی و. په دې موقع ځایي لوبغاړو په لوبو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او ویل چې باید داسې نورې میلې هم را جوړې کړی شي. ځایي لوبغاړو البته په سیمه کې د سپورټس د سهولتونو د کمی خبره وکړه او ویل چې باید د هیواد د نورو برخو په شان دلته هم د لوبو جدید میدانونه جوړ کړل شي او سهولتونه دې ورکړل شي. د خیبر مرستیال کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو سهولتونو ورکولو او میدانونو جوړولو لپاره منصوبه بندی کړي او د فندونو د جاری کېدو وروسته په دغه چاره تیز کړل شي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
په جمرود لوب میدان کې د دسمبر په 8 نیټه ځنې لوبغاړو خپل مشکلات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل.
نثار افریدی نو مامد او کرکټ کې هم تقریبا لاس کولا کیږي او پاکستان 19 مې کړه ری فرست کلاس کوم لاګیا يم. نو فیسیلیټیز هتو په مخ مخ تي څنګه نور کم ریجنونو کم صوبو کې کم فیسیلیټیز دا موږ لا غشند نه دی مو اویلیبل په کور د حکومت دله هم لګو کې توجه خاص کړل موږ لاندې کوتل لا بوړېلا جمرود لا او خکر کټرون مته رو وزنورم
مانو مختر رسول شینواری خو وسه د بیډمنټن جنرال سیکریټری مزه لګ بار ټورنمنت وینو دا وینو کنه نو موږ ډیر افسوس راشي. دا غواړو چې سپورتس کمپلیکس جوړ شي او دا کوم مینی گراوندونه چې جوړ دي په دغه باندې هم کار وکړي چې هغه څه کمای خو پوره شي کنه که سپورتس کمپلیکس نیمه چې دا خو هغه معیار مطابق کی چې کوم کې ماشومان د زخمی کې دوه دغه نه بچ.
په دې موخه موجود د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر شفاعت خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبای حکومت قبایلی ضلعو کې لوبغاړو ته د سهولتونو ورکولو لپاره جامع منصوبه بندی کړې.
صوبایي حکومت دغه چې کوم ټوریزم یوت او سپورټس پالیسی ده دغه په انډر درې شیزونو کې سپورټس باندې کار شروع دي. یو په زمنګ چې کوم انوال ډیولپمنٹ سکیمز دي په هغه کار شروع دي. دویم په زمنګ چې کوم ای آی پی پروګرام دي په هغه باندې هم دلته کار شروع دي او باقاعده سپورټس فیسیلیټیز چې کوم دي هغه انډر کنسټرکشن دي یا ایډنټیفای شوی دي ټینډرز یې په اپروول کې دي هغه هم کیږي. او ترډلی تاسو به ورمورېدلې د خیبر پختونخوا 1000 فیسیلیټیز چې دا غي هم صحیح حساب په خیبر کې موجود ده. ډیر ګراوندونو باندې کار شروع دي ډیر کمپلیټ شوی دي او ډیر پایپ لاین کې دي چې د فندز په وجه باندې کافی زمنګ کارونه ولاړ دي. نو ان شاء الله چې کله هم د فندز ریلیز موږ ته انشور شي دا چې کم انډر کنسټرکشن کارونه دي دا هم کمپلیټ شي او چې کم ایډنټیفایډ دي هغه هم ان شاء الله موږ سره ترسو.
د ټولو قبایلی ضلعو په کچا د لوبو دغه میلې په محل د شلوریزا کرکټ پایلوبا کورمه ګلونه کرکټ کلب وګټلا او خیبر ازمری کرکټ کلب ته ماته ورکړه. د کورمه ټیم یو لوبغاړي شاید عزیز را سره خپل احساسات صداس شریک کړل.
ولا ډیر خوند وکړو ډیر مزیدار لوبه وشو دایمو ډریم او فائنل وګټو. نو بس الحمدلله ډریم پراش تقریبا درې ټیمونو لمو شکست ویر کو او دا چې کومه فائنل ترولو ډیر خه مطلب خو انجویمنت سره خو سره مو غټل شکر. نو دلته پرفارم کول لاس دی لکه مطلب پی اس ایل کې پرفارم کولې فاتح کی کومه دا فیر ازل لیکون ما چمپیون شو شکر ده. نو دا ټول لپاره د امن پیغام ده.
د قبایلی سیمو د کرکټ اتحادیه یو مشر ابراهیم خان هم را سره خپل خیالات شریک کړل.
کورم ډیسټریکټ 156 ټارګټ راکړو او هغه مو پدرو وکټو باندې پوراکړو 7 وکټ سره مو غټل. پاول زل په خیبر گراوند باندې خیبر نه ټورنمنٹ فائنل غټل دا ډیره غټه کمیابی ده او ان شاء الله چې داسي ایونټس وی مسلسل موکي ملاویږي الکانو ته دا خدا سي شین دي سپورت سره به ان شاء الله مينم زیاتیږي او من بم رسی
د خیبر ډیپټي کمشنر لخوا د لوبو دغه میله د تیری وی ونی رئیس روانه وا او په دې کې کرکټس جمناستیک والیبال او فوټبال سیالي تر سره شوې فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سحر لسنی مې ابجی کی دون کی دی او سو مهم لند خبرونه درته درو رو د پاکستان د ترګرې ضد کامی ادارې انکټا ویلی چې ناقانون ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافی قوت مندلې او خپل کاروایان زیاتی کړی دی انکټا دا خبره پرون په هغو دستاویزاتو کې کړی چې د سېنات د کورونو چارو قائمه کمیټه ته وړاندې کړل په هغو دستاویزاتو کې ویل شوی چې ل ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو لمل دا غړي ډلې حوصله لوړه شو پسواد کې د موجود یتوجه هم د ریاست رد عمل دی نن په بنو کې دامن غوښتنې لپاره یو جرګه کیږي په جرګه کې د سیمې تاجرانو مشرانو او زکونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي په بنو کې د نامنې ضد د سوداګرانو ځایي مشرانو احتجاجي پرلتن په 15 ورځ دوام لري دا ناسته ځایي تاجرانو په فواره چوک پولیس لاین کې د دسمبر په 15 ورځ سلاغي پیل کړ چې د سیمې درې دکاندارانو د نومبر په 28 نامعلوم وسلوالو په میرلي کې وژلي پرلتوال وایي حکومت اساسي غوښتنه ده چې د قاتلین دی نیسی پسی مکه دی امن بحال کړی او د خلکو سره او مال خوندی کړی د سیمې تاجرانو او مشرانو پرون پټول بنو کې د مکمل شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی او نن په بنو بازار مکمل توګه باندې تړل شوی دی لا سهار راځي د بنو ډیویژن مختلفو سیمو نه خلک د پرلت ازایتا را روان دی بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي چې ل پرلتوالو سره مذاکرات روان دي خو لایس نتیجه نه دا ورکړي دوی وایي د امنیت ټینګښت هڅه کوي د پاکستان سپریم کورټ د خبريال شریف د وژنې پلټنو لپاره جوړې شوې نوې تحقیقاتي ډلې څخه غوښتي چې په هرو دوه اونو کې ورته د کیس معلومات ورکړي ډان رسپانې لیکلي عدالت دا حکم پرون وکړ د امریکا استازو جرګې د هغه قانون ملاتړ کړی چې د راتلونکي کال د دفاعي بجټ لپاره د 850 ارب ډالرو تلار برابروي د امریکا کې د دفاعي بجټ لپاره د پیسو ریکارډ کچا ده نن د پاکستان او انګلند ترمنځ دویم ټیسټ کرکټ لوبه په ملتان کې روانه ده دا لوبه د سهار په وخت سهار 10 بجې پیل شوې ده اول انګلند د بیټنګ فیصله کړې ده او دا مهال یې په اووم اوور کې 28 رنزونه جوړ کړي دي هیڅ لوبغاړی نه دی اوټ بل خو د فوټبال نړیوال جام سیالو نن دا تو غره لوبټلو پړاو هم نن پیلېږي دا مهم لند خبرونه اوس وخت شوي دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر تیاروي راځي چې واورو
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یوه تازه خبرونه کې هرکلی کوم دا اونۍ په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس تر چتر لاندې د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو د ریاست تسنیم د تلین په مناسبت د هغوی له یوه ملګري شاعر او لیکوال سره مو خبرې کړې دي همدارنګه په باړه کې د یو نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې او په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه مطالب هم اورېدلی شي را سره اوسه د پاکستان د کراچۍ خار په آرټس کونسل کې د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې نیټې د نړیوال اردو کانفرنس په لړ کې د پښتو ژبې او ادب په اړه هم بحث شوی دی د پښتو ژبې لیکوالو پوهانو شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو د دسمبر په دویمه په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پښتو ژبه او ادب په یوویشتمه پیړۍ کې سرلیک ورکړل شو ویناوالو د پښتو ژبې پر ادب او تاریخ ډېرې ژورې ویناوې وکړې نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې
غونډې ته د پېښور نه راغلي مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی نو دا ډول پروګرامونه باید په کراچۍ کې بیا بیا وشي مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وایي
د کراچۍ عام ولس چې دغه د خپل ژبې د خپل ادب نه خبر شي بیا دلته چې کوم نور غیر پښتانه دي نو هغه ته مونږ په اردو کې هغه خپل پیغام رسولو کوشش وکړو نو زه غنم چې دا یو ډیر ښه قدم دی او بد قسمتي دا چې په نصاب کې بچي ژبه نه وي په مارکیټ کې ژبه نه وي په میډیا کې نه نو هغه ته مشکلات خو ضروري خو د کراچي پښتنو له دازي مواري په خپل قبلول پکار دي چې بچي د جبه نه لری نشي
ونده ته په وینا کې په هان وې ک پښتانه د خپل جبه ادب او تاریخ نه خبر وي نو دوی به په موجوده وخت کې پښتنو ته په ورپی خستونزو او د حقې د حوارولو په اړه هم خبر شي ونده ته وینا کوونکی ډاکټر عرفان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډیر ګټور ګرځي
دا سه پروګرامونه چې کم کیږي دا زمنګ د پبرخه کې دا ډیر بهتره ده ولې چې زمنګ جب چې کم ده دا غي منګ ته احساس شته زمنګ ځوانانو ته زمنګ قوم ته چې د دې سه مرتبه او سه ورته پښتو جب چې دا غ جب نه ده هغه یو آئین دی یو قانون دی هغه آئین او قانون کې چې کم سره دند شامل شي چې هغه د خپل دی یو تهذیب د کلچر دا غي پابند شي دا پښتو جب چې کم سره وای دی کې دند تمام هغه رمزونه چې کم دي د ادب هغه په دې کې دند موجود دي
د کراچۍ په آرټس کونسل کې نړیوال اردو کانفرنس کې یو ځل بیا د قرارداد منظور شو چې هواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي جبو ته دی باید د ملي یا قومي جبو حیثیت ورکړي شي تیر کال هم د آرټس کونسل په نړیوال اردو کانفرنس کې دا قرارداد پاس شوی وو
په همدې موضوع او د کراچۍ میشتي پښتون نامتو شاعر او لیکوال ریاض تسنیم د تلین په مناسبت مال شاعر لیکوال او وکیل ماخم خټک سره خبرې وکړې په سر کې هغه د آرټس کونسل د نړیوال اردو کانفرنس لخوا د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې غونډې په اړه خپل معلومات راکوي
او بالکل هم دا څه ده چې اردو کانفرنس هو دا هر کال وي آرټس کونسل هر کال کې او دا د 13-15 کالونه
صحیح
او دا په ډېر باقاعدګۍ سره کوي خدا د پښتو نشست د نورو ژبو نشستونه چې دا دویم کال دی چې دی اګ دی او دا دی وجنه چې کراچۍ ته مونږ اچھا خبره ده چې کده ټول پاکستان نه پاکستان مینی پاکستان وته وي چې دی کده ټول ژبو خلک چې دی دلته موجود دي نو په دې کې دی د پنجاب دی کې دی د پښتو دی د بلوچستان د سرایکې ژبو د سندھی ژبو دای د یوې ویګنټی سیشن یې شو او چې کوم د ژبو د پاره چې کوم د اردو کې مشو یو وشتمه پیړه د اردو ژبه او ادب دغه شانته د بلوچي ادب د پاره مو یو وشتمه پیړه بلوچته ژبه او ادب داسې سندې داسې پښتو داسې سرایکه نو د پښتو د پاره چې کوم نشستو نه هغه هم پښتو ژبه یو وشتمه پیړه پښتو ژبه او ادب باندې نو په دې کې مونږ څلور کسان چې کوم هغه دا ویلو د پاره اچھا که اردو باندې ول شریکی گفتگو یا د خبرو د پاره شریکوالو کنه نو هغه کې عباسین یوسف زید د پیښور نه راغله او کیسر افریده او زوما او یو بل عزیز الله ملګری نو څلور مر سره هغه زما چې کوم برخه و هغه د ناول او د افسانو و او د کیسر چې کوم هغه په غیر تخلیقی ادب او صحافت باندې و او د عباسین یوسف زی چې کوم په تیر په شاعرۍ باندې و په نظم باندې و او د عزیز الله چې کوم ملګری او د اغه چې کوم ده اغه د ځوان کول په دې دوران کې د ځوان کول چې کومه حالې زلي دي په دې باندې و نو ما چې کوم خبره هغه باندې وکړه نو ما اول د ناول نه شروع وکړه او زموږ سره ما ولنې ناول د تیر شلو 22 کالو چې کوم سړی مخترزین او هغه سعد الدین شکون صاحب ده دا غسل نو ولې دی نو ول د وچو ما د سور د سور انقلاب په والي سره د سور جنگ په والي سره او دا ورستی په چې کوم د سمس یاران او خاستو دا چې کوم دینو د سمس یاران دا د طالبانو یا د دې دور په تناظر کې لیکل شوی شته په پړای په تناظر کې او په هغه به سو دا دغه نه پسته د طاهر صاحب د تربوزک نمبر راتلو په هغه دا چې کوم ده د سګوان نمبر راتللو چاغه سکپال په نامه باندې په اردو کې ترجمه شوی دی داسې د هغه والا چې کومو یارانې غار په نوم باندې راشد خټک ترجمه کړي په اردو کې د سمس یا
دشپن
سره والا بیا داسې چې راتلم نو مختلف نو بیا په جنت کوټ او جنجال دامه پکې ټول دیتم پکې رالم دامه پکې
هغه د وګمې کتابونه
جی دا میں پکے بیا پکے دا کمانڈر حفیظ والا قصہ اور بیا میں پکے دا پکے دا اہم اکڑلا چہرا دا دا فکشن اصل فکشن چکم اینڈ دے کڑے دا اصل فکشن دے دا غشان تا بیا دا ننزور وارا افسانہ چکم ہوا پرسی دلی دا سی نور ناولون او کاروان روان شو زور دلی سر یو شو دا چی سمرا ناولون او دا چی سمرا افسانے وے پدو باندې ما ټول لاس به شو کدا شان ته اباسین سے شاعر باندې چې کوم ته کاروان نظم پیش کړلو دا سید نور کسانو نظمونه پیش کو چې دا پدې شو
زما د کلی زمونږ د کلی هغه دنګ جنې فکر
کوم دا جنې دا نظم وار وو په اردو کې مو وي او په ترجمه کو په پښتو کې مو وي دا زمونږ د کلی هغه
دنګ په کین تراژدی نه ډک نظم دې مخام سیب دا چې سو ویل شول په دغه کانفرنس کې دا په کوم ژورنال کې چاپ کیږي به دا په اردو ژبه کې چاپ کیږي
دا په اردو ژبه کې پیدا باقاعده دا چې کوم مونږ د تیر کال پورا مقاله چې کوم دی دا مونږ ته کتاب هم راکو دغه شانته دا به ټول چاپ کیږي او په سی ډی کې به موجود وي
مخام سیب دا کانفرنس د پښتو ادبیاتو اردو ژبه ته او د پاکستان نور علاقای ژبه ته پر سوالو کې د پښتو ادبیاتو سمره رول لوبول شي
زه دا وایم چې اوم دې اعلان وکړو اوس کنه د ارتس کونسل چې اوس په دیارلسم څورلسم پنځلسم باندې بده په گوادر کې کوم پروګرام
صحیح
بیا بده په لاهور کې کوم بیا بده په گلګت بلوچستان کې کوم دې بیا په پېښور کې کوم پېښور نشتر حال کې هم دې پروګرام کوي اوس سوال نه دی چې دې کې به د ګټي خبره چې کوم ده د پښتنو د پاره د ګټي خبره ده دا چې پښتانه خپل ژبه دلته کې انټروډوس کړي متعارف کړي هغه خپل سیزن نو دا هغه سیزن دي چې مونږ الته کنورټ کولې شو مونږ د خپل خبرې الته رسولې شو چې مونږ په اردو ژبه کې وینو دا ټول هغه ترسي دغه شاته د اردو ژبه چې کم سیزن دي هغه مونږ پښتو ته به راوړلې شو نو هغه انټریکشن چې ده دا مونږ دغه سره کې دویمه خبره ده چې مونږ ته پلیټ فارم د وړو کې پلیټ فارم نه لوی پلیټ فارم ملوي
صحیح د دوی نه به مننه وکړو چې تاسو ته وخت درکړی دی او تاسو حق هم جوړیږي تاسو په کراچۍ کې د پښتنو نمائندګي کوي دوی نه یوازې تاسو غوښته بلکې اباسین صاحب د پیښور نالته درغله
بالکل
دغه شان به ګډونوال نورم او کال په کال دوی پښتنو ته په درناوي ګوري نو څوک هم چې پښتنو ته په درناوي ګوري هر څوک په خوشحالیږي د پښتون په هیڅ باندې مونږ ټول په خوشحالیږو نو دوی ته به کور ودانې وای تاسو د قیصر سی بیا دونه وکړه قیصر افریدی خو حیات ته هغه د ژوندې وي خو مخکې مو دریاست تسنیم سی بیا دونه وکړه تسنیم سی مونږ نه سو کال وړاندې بیل شو تاسو ملګری او د کراچۍ ملګری مو تاسو ور سره ډیره ناسته پاسته کړې ودای سویم تلینو په دې باندې کلک رڼا واچوي مختصره
دا دغه ترين دي او هغه اردودان وای چې کله اکثر د داسې خلکو ذکر کوي یار اوس کا ذکر کرتے هی کله جمو کو آتا ہے نو هغه خبره ده چې نن هم ټول فیسبوک د ملګرو د دینه ډا کوچی چا چا پیژندو په خوار چا پیژندو او ریاست سنیم زمونږ زما د کال 1902 نوینه یارو چې زه کراچی تراغلم ده نو مونږ سره ملګرتیا او ډېر لوړې ژورې او اوسری په یوځای تیری کړی دي نو لازمي خپل خدا دې چې فعال پاتې شو تر خپل چې سوپر دې خپل اچا اردو دارو په بستر مرګ ته سوپر نه دی تلای کنه نو دا سره دومره فعال دومره فعال چې یو پروګرام بدن پر خو دو ارزه ته بدن ځان رسولو ډیر فعال سره ډیر فعال سره
صحیح تل تر تل په خنوم پای خاغلی د شک نشته چې ریاست تسنیم یاد وړ کسته نه یوازې په ژوندونو دی د یاد وړو بلکې هغه وسم زمون په ژوندو کې ژوندې دی او تاسو ویل چې ټولنیز رسنوي کې خلکو هغه سره سمره ډیره مینه ښکاره
کوي
د دې مینه هغه ور دی حقدار دی درته وایي چې دغه مرګ پس سوشل کم کم کتابونه چاپ شول نه چاپ پس
دغه مرګ پس دا کوم رنگ می کشید کړه دا به نور از اپو سره چې کم ده نو داغه چې کم ده هغه خود ده په ژوند باندې هغه دوباره چاپ شو بیا د دې چې کلیات چاپ شو ده د مرګ پس ته کلیات ته چاپ شو دي درېست سنیم او بیا چې ده وفات کېدون دي نه څو وخت وړاندې زکه دا واری ود شم نو مونږ سره غپم لګول چې الک دا داسې نمونه خلق نک دی دا اکثر چې څوک د مرګ مر خبرې کوي دا به زر مري نو بس د دغه نوم ورته خوخ کو نو بیا دا ټول کتابونه چې کم دینو دا بیا د کلیاتو په شکل کې چې نو بیا دا شاعری راغله دا هغه
هغه د خدای وبخي درته وای چې دغه پاتې کورنۍ کې څوک دی او هغه چرته دی
دغه کورودانه دا او چونکې د الریډی چې کم دینو د خپل سره پاتې کېدو دا بلنه غي کور کې نه خو لکه غي ته لاندې پورشن کې لکه دې کرایا وته وای چار څه خو لا غي سره بده پات کېدو نو هغه قران کور والے چې دی او یو زوید دائم شاه او بل چې ادینا لور ده نو ادینا چې کوم دغه د اوس د پری میډیکل سټوډنټ ده او جی او دائم شاه چې کوم د نغم سکول وای او خستر ده ماشاءالله اوس چې کوم د نغم لسم کې هغه سبق وای دا دا یو زوی او یو لور ده
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اریاس تسنیم د 2018 کال د دسمبر په څلورم مال نړۍ سترګې پټې کړې وې. تسنیم په کراچۍ کې اوسېدو د شاعرۍ د دریو ټولګو د کوم رنګ مې کشید کړي چندړ او زکه دا ورې ویده شوم او د نصر د یو کتاب بیډ نمبر 23 او د خوشحال انتخاب کتاب لیکوال او مؤلف دا غ د ژوند او کار په اړه تاسو د مخام خټک خبرې ووریدې. وسم ورزو باړې ته چرته چې ملګری لیکوال د یو نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه کړې ده. د افسانو ټولګه ده چې لیکوال شهزاد ګل شهزاد ده. د مخکتنې په غونډه کې نوموړو ادیبانو برخه اخیستې وه. ما د همدې غونډې په اړه د ملګري لیکوال لی وغړي او د خوږ ژبې شاعر امید افریدي سره خبرې کړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
اول خو امیر صاحب ستاسو شکریا او مننه ادا کو چې مونږ له وخت پر کړلو او ادبي پروګرامونو له مونږ راوختو.
مننه
ډیره مننه. دا په 8 نومبر باندې بڑا پرس کلب کې د شهزاد ګل شهزاد صاحب د کتاب مخکتنه و. افسانو کتاب دی به کورشوي خلک جی. نو په دې دستورا کې د کندهار افریدي صاحب په صدارت کې وشوه. مشر میلمه پکې نورالامین یوسفزای صاحب و او ویناوال و پکې مقاله نگار فیصل فرحان صاحب او پکې تصورات وړاندې کړل ډاکټر پروفیسر جاوید احساس صاحب او ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب فیروز خان صادق صاحب تجوب افریدی صاحب او کندهار جی صاحب خپل تصورات په باندې وړاندې کړل.
صحیح. نو امید افریدی صاحب بے کورشوی خلق په نوم دا کتاب د شهزاد ګل افریدی دی. د شهزاد ګل افریدی په اړه کلک معلومات راکړي دي. یوازې نثر لیکي که شعر هم لیکي او څومره وخت نه دی لیکل میکل کوي؟
دی خو تقریبا دا دریم کتاب دی چې چاپ کیږي. وړومبی ځل باندې یو نثر کتاب چاپ شو او په ګل ناول و. یا دویم کتاب چاپ شو هغه سن خو زما ذهن نه وتله دی خو تقریبا 2000 نه پس بعد و په ګل 2000 نه مخکې و. دغه کرخې ناول چې و دا 2000 نه پس و د ناول لیکلی و پښتو. او درېیم یې دغه بے کوره شوي خلک دا د افسانو مجموعه ده. تقریبا 15 افسانې دي پکې.
صحیح. او د کله چې کتاب مخکتنه کیږي نو ستاسو په سیمه کې یوازې لیکوالان او دیبان راځي کنه عام ولس هم راځي چې څوک د ادب سره مینه لري؟ امید څه
نه دا کومه تیر پروګرام چې وشو دا خو ډېر ګڼ خلک راغلو. عام خلک هم راغلو. صحفیان هم و پکې ډېر زیات. او د دې مونږ د کوم ملګری چې دا شهزاد ګل صاحب دا د پېشې په لحاظ باندې استاد دی نو استادان هم ګڼ راغلي وو.
صحیح. او د دې ادبي دستورې تابع کوم ادبي ټولنې کړې و؟ امید صاحب
دا د ملګری لیکوالان د نېشنل ون یو څنګه ده ملګری لیکوالان او هغه د تابع کړی و دا پروګرام را جوړ کړی و. د دوی مخکې بل کتاب چاپ شوی و د دنه مخکې کندهار جی سی باغه د مخکتن دستوره هم کړی و. نور ورځې منده سین منځي.
امید افریدی صاحب د ملګری لیکوالانو نه علاوه ستاسو په سیمه کې په باړه کې او شاوخوا سیمو کې کوم نور ادبي جرګې دا ټیم فعال دي؟
دلته خو نن سبا مونږ په باړه کې امزه ادبي لخر دی او دویم کمبر پښتو ادبي جرګه ده. خیرخوا پښتو ادبي جرګه ده. او تقریبا نور مشته دی داسې څو جرګې. خو دا درې جرګې خو څلور جرګې په باړه کې فعالې جرګې دي چې په تسلسل سره 15 ورځېنی او میاشتنی اجلاسونه کوي.
15 ورځېنی او میاشتنی اجلاسونه خو کوي داسې کال کې یا شپږو میاشتو کې داسې کله لویه مشاعره هم کوي چې د شاوخوا خیبر نه او د پېښور نه هم داسې ادیبان او شاعران درځي او ګډون کوي در سره؟
او بالکل د دین لګه مخکې مونږ د بچخان بابا د امن مشوره کړې و هغه کې ملګرو لیکوالانو نو هغه کې تقریبا د کوټ نه او د بنو نه مردان سوابای نه او تختبای نه نو د لکوټول لکو ملوالګي جمرو د خاصم هم د سر حساب لکې لګیدل او د ټول پښتونخوا شهرانو پکې
گڈو نکړ
برخه خسته و
صحیح نو
بالکل
صحیح امید سے ستاسو د سیمې لیکوالان چې دي شاعران دي دوی خپل اثر چیر تخپروي چاپوي ولسته څنګه رسوي د کوم لارونه
یو خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی زیات تر د فیسبوک تر حدا او کتابونه چاپ کوي وخت په وخت باندې لکه اوس تقریبا درې څلور میاشتې مخکې حاجي کندهار صاحب د مونږ عمر خوړله شاعر دی مشر شاعر دی هغه کې او بالکل هغه نوی غږ نوی غږ کتاب چاپ شو همدغسې نور هم وخت په وخت کتابونه چاپ کیږي چاپ شوي دي ټولو ملګرو او نن سبا زیات شاعري دوی د فیسبوک د لارې خپروي
صحیح او سب نوی پروگرامونه په پام کې لاره دغه روسته غونډه چې تاسو وکړه د کتاب مخ کته نو د دینه پس په پام کې لاره ملګری لیکوالان یا د باړې نور د بی تنظیمونه چې دي س کول غواړې وړاندې امید څه
مونږ خو په خپل بزته خو زه د ملګری لیکوالان تنظیم سره تعلق ساتم مونږ خو لکه په خپل ذهن دا سړی دا سوچ فکر هم دا سړی چې مونږ هغه خلک په مخ کې راولو چې کم کار خلک دي او خلک ورته متوجه شي دغه کار له متوجه شي تیره ورځ مې ممتاز اورګزی صاحب سره په فیسبوک باندې مسنجر باندې ګپ لګېدو هغه تیر ځل مونږ هم راغوښتو چې هغه په درنوي کې مونږ غونډه وکړو او دا هغه په ژوند په فن باندې خبره وشي نو دا څو ورځې مخکې ما سره رابطه کړې وه یو تصویر په فیسبوک باندې خپور کړی و هغه د وطن تصویر و نو ما ویل چې راغلی دی او چې هغه مې ورسره رابطه وکړه ما ویل چې هغې غونډې لره وغواړې هغه په درنوي کې مونږ دلته یو پروګرام را جوړ کړو چې هغې په ژوند په فن باندې خبره وشي د پښتونخوا د ګوټ ګوټ علاقونو عالمانو وغواړو چې داسې خلک مونږ په مخ کې راولو چې هغې د خلکو د توجه مرکز وګرځېږي چې هغوی په شعر کې یا په نثر کې څه مقام لري نو دغسې نور پروګرامونه هم زموږ په ذهن کې شته دی داسې خلک شته دی چې هغوی په نثر کې په نظم کې یا داسې په یو بل صنف کې ښه تجربه لري مخکې د دېنه مخکې هم د کسر افریدي صاحب په درنوي کې یو پروګرام را جوړ کړی و هغه په ژوند او په فن باندې خبره شوې وه بیا هم د هغه یو کتاب باندې مخکتنه وکړله د کسر افریدي صاحب نو دغسې خلک معیاري مونږ یو چې کم خلک معیاري کار کوي چې هغه خلکو ته په ګوته
یو وروستۍ پوښتنه ذهن ته راځي له خیبره کومه مجله خپرېږي تر اوسه شاوخوا سیمونه خیبر نه لوړګي نه څومره چې په خیبر کې ځلې دي که نه تر اوسه نه خپرېږي امید صاحب
یاره د خیبر نه اوسه پرې د مجلې آغاز نه دی شوی زما په ذهن کې نه راځي تذکرې چاپ شوي دي وخت په وخت باندې مخکې خیبر افریدي مې یو تذکره چاپ کړې وه بیا د هغې نه پس خیرخوا پښتو ادبي جرګې دوه تذکرې چاپ کړي دي چې هغې کې ګڼو شاعرانو کلامونه وو تیرواله پښتو یو ادبي جرګه ده تیرا کې کار کوي هغې یو تذکره دوه چاپ کړي دي همدغسې کېدای شي یو تذکره نیمه نور هم چاپ شوي خو مجله نه ده چاپ شوې
خو د پښتو یوه ډېره لویه او معیاري مجله جرس به طاهر افریدي صاحب په مسؤول په مدیریت کې خپرېدله او دا ویاړ خو هم خیبر ته حاصل دی ځکه هغه هم افریدی او خو په کراچۍ کې میشته
او بالکل هغه باندې اوس مونږ یو ملګری دی ډاکټر پروفیسر ګلوزیر صاحب پروفیسر ګلوزیر صاحب افریدی دی هغه په باندې پی ایچ ڈی شروع کړی دی هغه باندې تیسیس کوي لګیا دی که نه نو هغه باندې اجازت ورکړی دی په دې کې به په باندې یو مقاله ولیکلی شي د پی ایچ ڈی
په څه باندې طاهر صاحب باندې جرس باندې که طاهر صاحب باندې
په جرس باندې
جرس
مجلی باندې صحیح جرس مجلی باندې بلکې په جرس جرګه باندې چې جرس جرګي څومره کار کړی دی
جرس ادبي جرګي واقعا چې ډیر زیات کار کړی دی او جرس مجله دغه یو برخه وا او طاهر صاحب د دې هر سم شریک ول الله پاک دی او د خاورو سره بخي او د نور ادب باندې ژوند دی چې علي زلي کوي د پښتو ادب د ترقې لپاره تاسو نه ډیره مننه امید افریدي صاحب
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه او شکریا اواز اوسه خالص
د
د امید افریدی مرکه مو اوریده. هغه په باړه کې د ملګری لیکوال لخوا د شهزاد ګل د افسانو د ټولګي د مخکتنې حل کو او په عمومي توګه په باړه او خیبر کې د ادب د ودې لپاره د ترسره شو هلو ځلونه خبرولو. اوس مو له ځانه سره ننګرهار ته وړو چېرته چې ختیز ادبي بهیر یو وارې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط سره سم په جلال آباد کې ختیز ادبي بهیر خپلې غونډې ځنډولې وې، خو د تیرو دوه میاشتو راهیسې بیا خپلې اونیزې غونډې پیل کړې دي. د دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ یې په شمیر کې زیاتوالی راځي او داسې نوي ځوان شاعران موندلی چې له خپل عمره پخه شعرونه لیکي. دا اونۍ د ختیز ادبي بهیر غونډې ته د مشال لډو خبریال ورغلی و او په مشاعره یې رپورټ چمتو کړی چې په یو ترنم پیلېږي.
د سپېرو سپېرې خبرې کورته یوسي، اوښکې لاپو کې سوالګرې کورته یوسي.
د سردار ولی پتمل په غږ کې د درویش دورانی دا غزل د ختیز ادبي بهیر له غونډې اوریدل کیږي. د بهیر دا اونیزه غونډه په جلال آباد کې په میدوتیک علمي او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په یوه غزل کره کتنه وشوه او بیا یوه آزاده مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت ابدالي غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړوه.
یو کوچنی ریبار لرما شکر دی، ښکلې غونډې یار لرما شکر دی، ستا د شرابي سترګو دیدار نکړم، بنګ لرم کوکنار لرما شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرما شکر دی، هر سړی زما زړه ته راتلی نشي، زړه ته څوکیدار لرما شکر دی، خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرما شکر دی، خپل ځان ته یې وکتل او ویې ویل ښه ګرم بازار لرما شکر دی، خیر دی کومې مخ باندې ځوانه کې دي، زلف تار په تار لرما شکر دی، تا ویل ابدالي را پسې مړ به شي، نه زه بل دلدار لرما شکر دی، ښکلې غوندې یار لرما شکر دی.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې یو مین انزور کښلی و چې په سترګو کې کار اوباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار وباسي، زړه نه به هغه د چا پلار وباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي، ځینې خلک سترګو کې کار وباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کړو.
په غزلي ګوتو دی رباب له ټنګ ورکا، په مقدس لاسونو تمبل له ډنګ ورکا، شیخ په مستۍ راولا صوفي له چنګ ورکا، راشه لږ جام وسټه خمار له رنګ ورکا، لیچی تریتاوی کا ارمان له شرنګ ورکا، ناوی کا ناوی کا پیالې ته کړنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعری په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوی او با استعداد ځوان شاعران موندلې دي.
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتېږي، زموږ ډله قوي کېږي، نوي ځوانان راځي، نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات دوی سره دا نوي ترکیبونه نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلی او کار کوي، او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډیر کار وشي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر آزادې مشاعرې سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوي ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه خو تورې اوس غرې کورته یوسي، اوښکې لا پوکې سوال غرې کورته یوسي.
ترنو رتون کوله هم دې سره د دیونه د مجلې جوړ شوې غنه دلته تړو. لته سو اجازه غواړو پاک الله ممل.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی